بجو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، یو ساعت دوام کوي چې په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر او اجرایه رئیس تېر ماښام د دریم ځل لپاره سره وکتل او دا کتنه ظاهرا په ښه فضا کې ترسره شوې او یو لړ موافقې هم شوې دي. او په اورزګان کې وسلوالو 15 مسافر چې د هزاره قوم څخه دي له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. نور راپورونه اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې په څو شیبو کې به تاسو ته نړیوال خبرونه وړاندې شي. او وابورئ چې له امریکا سره د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د خبرو مشر مرکچی ویلي چې د جرمني د سوداګرۍ د وزیر دا خبره له مبالغې ډکه ده چې ګنې دا مذاکرات ناکام شوي. او د یمن په پلازمینه عدن ښار کې یو ځانمرګي برید کوونکي موټر بم چاودنه کړې او 15 حکومت پلوي ځواکونه یې وژلي دي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. په پیل کې د افغانستان کورنۍ خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت حکومت رهبران په درېمه ناسته کې په یو شمېر مهمو مسایلو هوکړې ته رسېدلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ پر لاره 15 مسافر له موټرو ښکته کړي. او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت حکومت رهبران په درېمه ناسته کې په یو شمېر مهمو مسایلو هوکړې ته رسېدلي دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې راتلونکې اونۍ په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو، د برېښنایي تذکرو د ویش، د اساسي قانون د تطبیق کمیسیون جوړښت او د سیاسي هوکړې لیک د پلي کېدو په برخه کې عملي اقدامات پیل شي.
برېښنایي پېژندپاڼو پر توضیح، د اساسي قانون د تعدیل، د ځانګړي کمیسیون پر ایجاد، د حکومت د سیاسي هوکړه لیک، د نظارت د کمیسیون د غړو پر پېژندنه او همداراز ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه له یو بل سره خبرې وکړلې.
ښاغلي فیصل ویل تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبران په نږدې راتلونکي کې د یو شمېر نورو مسایلو په اړه هم د خبرو لپاره بیا ځلې وګوري. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ پر لاره 15 مسافرین له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته د اورزګان د چوري ولسوالۍ د خواجه خدر په سیمه کې رامنځته شوې. د نایاب په خبره د تښتول شویو 15 کسانو څخه یو بیرته تر پیښې 100 ساعته وروسته خوشي شوی، خو پاتې 4 نور نامعلوم لوري ته بیول شوی. نوموړي ویل چې تر اوسه د پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو تر دې مخکې هم څو وارې وسلوالو طالبانو ځکه دا ډول کسان تښتولي چې په وینا یې په سیمه کې له طالبانو سره همکاري نه کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د والي ویان عطاالله خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات نن سهار د چپرهار په ولسوالۍ کې ترسره شوي. نوموړي وویل چې د دغه ځانګړو عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. او د افغانستان د مالیې وزیر اکلل حکیمی د خصوصي سکتور له استازیو سره وکتل. دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مالیې وزیر د پاکستان له لارې د میوو د صادراتو په تړاو د هغو ستونزو په اړه بحث او خبرې کړي چې د خصوصي سکتور سوداګر او پانګوال ورسره مخ دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د یمن امنیتي چارواکي وایي په عدن ښار کې یو ځانوژونکي بریدګر نن د یو موټر په وسیله چاودنه کړې ده او 15 حکومت پلوه ځواکونه یې وژلي چې سعودي عربستان ته د یمن په شمالي پوله کې د جګړې تیاری کاوه. د یمن چارواکو ویلي په دې حمله کې تر 15 زیات کسان ټپیان سوي چې په سیمه کې درو بېلابېلو روغتونو ته وړل سوي دي. موټر بم دوو ښوونځیو او یوه جومات ته نږدې چاودنه وکړه چېرته چې ځواکونو په دغه جګړه کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوله. سعودي عربستان هڅه کوي د دغو عملیاتو لپاره د 5000 کسانو ځواک وروزي. د اسلامي دولت سختریزې ډلې ویلي د دوی یو غړي دا حمله کړې ده. د سوریې په شمالي منبج ښار کې د دې هېواد تازه دمي کورد وای پی جی جنګیالي ځای پر ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې پوځ او د ترکیې په ملاتړ سوریې یاغي ډله هلته نږدې د جګړې تیاری کوي. منبج چې د فرات سیند ته تر غاړې پروت دی، د اګست په لومړیو کې د امریکا په ملاتړ د سوریې کورد ځواکونو لخوا له اسلامي دولت سخت دریځو څخه له لسو اونیو جګړو وروسته ونیول سو. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د اګست په 28مه ژمنه وکړه هغه ترکیې ځواکونه چې د اګست په 28مه سوریه ته ننوتلي له وای پی جی سره به هغومره په کلکه جګړه کوي لکه له داعش سره چې کوي. د سوریې له شماله خبریالان راپور ورکوي چې د وای پی جی جنګیالي منبج ته نوې وسلې او تازه دمې جنګیالي لیږي. په همدې حال کې د ترکیې پوځ او د سلطان مراد په نامه د ترکیې په ملاتړ د سوریې یاغیانو ډلې د ښار پر لور پرمختګ کړی دی. له امریکا سره د اروپایي اتحادیه د سوداګرۍ د خبرو مشر مرکه چې ویلې د جرمني د سوداګرۍ د وزیر دا خبره چې دغه مذاکرات ناکامه سوي دي له مبالغې ډکه ده. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګابریل پرون ویلي چې د امریکا او اروپایي اتحادیه ترمنځ د اتلانتیک سوداګرۍ او پانګونې ملګرتیا خبرې ناکامې سوي دي، خو هیڅوک دا حقیقت نه مني. ګابریل ویلي چې په 14 غونډو کې چې د اتلانتیک سوداګرۍ او پانګونې ملګرتیا د موافقې پر 28 مواردو بحث سوی، په هیڅ اړخ تر اوسه موافقه نه ده سوی. د ازبکستان کابینې نن ویلي چې د دې هېواد روغتیایي متخصصین غواړي د ولسمشر اسلام کریموف بشپړه روغتیایي کتنه وسي. کابینې وروسته له هغه په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې حکومت اعلان وکړ 80 کلن کریموف په روغتون کې بستر سوی دی. د ده د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي، خو ویل کېږي چې درملنه به یې یو څه وخت ونیسي. ویل کېږي کریموف د زړه د ناروغۍ په ګډون یو شمېر ناروغۍ لري. د له تیرو 15 کلونو راهیسې پر ازبکستان واکمني کړې ده. حکومت مخکې هېڅکله د ده د روغتیایي وضعیت په اړه اعلامیه نه خپره کړې. کریموف وروستی ځل د کوریا د کورنیو چارو له وزیر سره د غونډې پر مهال پر دولتي تلویزیون لیدل سوی دی. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف نن د اگست په 9 نیټه برلین ته سفر کوي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي. مرکل او بیردی محمدوف تیر ځل په 2008 کال کې هغه وخت سره لیدلی و چې د ترکمنستان مشر جرمني او اوتریش ته سفر کاوه. د بشري حقونو مدافعین وایي هیله لري مرکل به پر بیردی محمدوف فشار راولي چې په خپل هیواد کې بشري حقونو ته پام وکړي. د جرمني د بهرنی چارو وزارت د اگست 28مه د محمدوف د سفر اعلان وکړ، خو له مرکل سره د د کتنو د ایجنډا جزئیات نه ورکړي. خو د جرمني چارواکو د نوم نشودلو په شرط د ازادي راډیو ترکمني څانګې ته ویلي چې دا غونډه د مرکل په بلنه کیږي او دوی به د اقتصادي او سیاسي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. موضوعات او د افغانستان او د روانو چارو په اړه راپورونه خپرو. ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په خپل دریمه کتنه کې د ګڼو لانجمنو مسایلو په اړه موافقه کړې ده. په نورو موضوعاتو کې وسلوالو کسانو په اروزګان ولایت کې له یو موټر څخه 15 کسان چې له هزاره قوم څخه دي راښکته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. د پکتیا ولایت د جانخیلو له ولسوالۍ څخه چې 3 ورځې مخکې د طالبانو لاسته ولوېده سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي، خو چارواکي وایي چې ډېر ژر به طالبان له دې سیمې وباسي.
هېڅکله به امنیتي ځواکونه دغلته مخالفینو ته د دایمي اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړي، او انشاءالله چې په ډېر کم وخت کې به دغه عملیات ترسره شي.
د هلمند په محاصره شوي مرکز لشکرګاه ښار کې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوي دي چې عام خلک یې د اخیستو وس نه لري.
خامخا شان غرنیږي ځکه موږ ته نور توکي نه راځي چې موږ خرڅ کړو. د نور ولایتو څخه نه راځي، دغه شان خرڅوي، مجبور یو چې دغونه پورته کړو.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه 19 راډیوي ډرامه خپرېږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو په خپله دریمه غونډه کې یو لړ مهمو پریکړو ته رسیدلی دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادۍ راډیو ته وویل تمه ده چې روانه اونۍ به د اساسي قانون د تعدیلاتو او د برېښنایي تذکرو د ویش په ګډون د سیاسي تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې عملي اقدامات پیل شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان دا کړکېچ ژور بولي او وایي چې په لنډ وخت کې د دې ستونزو حل ناممکن ښکاري. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د موضوع په اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې اجرایی رئیس ولسمشر ته رامنځته شویو ستونزو د حل په درېیمه غونډه کې د ملي یووالي حکومت د کار د څرنګوالي په اړه ځینو پریکړو ته رسیدلی دي. د اجرایی رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مازدیګر په څلورو مواردو موافقې ته رسیدلي چې روانه اونۍ به یې په اړه عملي اقدامات پیل شي.
برېښنایي پېژندپاڼو پر توضیح د اساسي قانون د تعدیل د ځانګړي کمیسیون پر ایجاد د حکومت سیاسي هوکړه لیک د نظارت د کمیسیون د غړو پر پیژندنه او همداراز ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه له یو بل سره خبرې وکړلې. پرون چې بحث وسو پر څلورو مواردو باندې توافق سوی دی. پلان دی چې عملي ګامونه روانې اونۍ په اوږدو کې پورته شي.
د سیاسي چارو څېړونکی فیض محمد ځلان نه یوازې دا چې دا اختلافات نه هوریدونکي بولي، وایي چې د حکومت دواړو مشرانو سیاسي لوبه روانه کړې ده.
کوم شرایط چې ډاکټر سیب عبدالله ورته وځ کړي وو هغه ډېر ژور دي. د کلونو کار وخت په دوه کلونو کې دوی په دې ونه توانېدل چې انتخاباتو د اصلاح کمیسیون رامنځته کړي، نه داسې اصلاحات وکړي بلکې اصلاحاتو کمیسیون یې ونه شوای. اوس څنګه دوی په دوه اونیو کې وکولای شوای هم د کمیسیون ستونزه حل کړه، هم د قانون ستونزه حل کړه، او هم په عملي ډګر کې دوی کار وکړي. دا د بروکسل د کانفرنس او دارنګ د نړیوالو څخه کړو ژمنو په برخه کې دي. دواړو مشرانو سیاسي چال دی، یو سیاسي فریب دی.
نږدې شل ورځې مخکې چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ اختلافونه رسنیز شول، نو ورسره سم یې د هواري لپاره حکومتي هڅې هم پیل شوې. له دې وړاندې په دوه نورو ناستو کې دواړو مشرانو خپل نظرونه او وړاندیزونه یو له بل سره شریک کړي وو، خو د عملي اقداماتو د پیل په اړه هیڅ نه ویل شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د دریم ځل لپاره سره وکتل او د اجرایی ریاست مرستیال ویاند ویلي دي چې پر ګڼو لانجمنو مسایلو د دواړو ترمنځ موافقه شوې ده. په راپور کې مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم واورېده چې وایي دا اختلافونه ډیر ژور دي او داسې زر نشي حل کېدلی. خو آیا تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم فکر کوئ چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ دا اختلافات قطعا د حل کومه لاره نه لري؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بیسیم په 1318 شمیره اس ام اس کړئ. مونږ تر رسیږي، مونږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وسلوالو د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ پر لار 15 مسافر موټر وخته کړی او له ځان سره بيولې دي. ویل کیږي چې دا مسافر چې طالبانو له ځان سره وبخې چې دی وسلوالې ډلې له ځان سره بيولې دي د هزاره قوم څخه. له کندهار د ازادۍ راډیو خبريال محمد صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د روزګان د ولی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرونه وخت د روزګان د چوری ولسوالۍ د خواجه خضر په سیمه کې رامنځته شوه. د نایاب په وینا وسلوالو طالبانو 15 ملکی کسان چې د روزګان د گیزاب اوسیدونکو او په هزاره قوم پورې اړه لري له موټر کښته کړي. د نایاب په خبره د تشتو څو 15 کسان څخه یو بیرته تر پیښې څو ساعته وروسته خوشی شوی او پاتې څلور کسان نامعلوم لوري ته بيول سي.
بلې تیره ورځ د چوری ولسوالۍ پورې اړه د خوشخدیر په سیمه کې 15 تنه ملکی وګړي چې په هزاره قوم پورې مربوط یا هزاره قوم ته منسوب دي د وسوال مخالفین لوري د نامعلوم دلیل لوجه د مسافرونو کې موټر څخه کده شوی. تر دا ما پرې نه روښانه شي دوی چیرې دي. اما اړوند ارګانونه په هڅه کې دي تر څو پرې د دوی ځای تثبیت او پښته امکانات سره دوی بیرته د وسوال مخالفین له منګولو څخه خلاص کړي.
د والی ویان وایي تر اوسه د پیش انګیزه نه ده معلومه، خو تر دې مخکې هم څو واره وسلوالو طالبانو ځکه دا ډول کسان تښتولي چې په وینا یې په سیمه کې له طالبانو سره همکاري نه کوي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ څخه به ځای شو یو خلکو ته چې وسلوالو طالبانو نیولې ده. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ له سقوط وروسته د پکتیا یو شمیر نورو ورڅیرمه ولسوالیو اوسیدونکي هم د وسلوالو د جنگ جګړو له کبله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. اکثر دا کډوال څمکنیو ولسوالۍ ته چې نسبتا آرامه سیمه ده کډه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دا پکتیا څمکنیو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د جانخیل او څمکنیو ولسوالیو له ځینو برخو څمکنیو ښار ته نږدې 200 کورنۍ د جګړې له ویرې ور بې ځایه شوې دي. دوی وایي چې تر دې مهاله جانخیل ولسوالۍ د وسلوالو په واک کې ده او په دغو سیمو کې هیڅ ډول عملیات نه دي پلي شوي او ټول نظامي ځواکونه د دوی په خبره په څمکنیو کې پراته دي. د څمکنیو اوسیدونکي حاجي مامور څمکنی
دا نو وضعیت خدا سي ده چې ځان نشم خو تصفيه شو د طالبانو په لاس کې دي مکمل او څه دي موږ څمکنیو سیمې ته راغلي دي او د سلیمان خیل او د کمزای او لوړی خلکو ټول کاډي راوکړې او شرنا مرکز ته راغلل او دوی اختیار هم ورکړی و طالبانو چې کاډي موږ کاډي مو نه کړی مسؤلیت په خپل کې ځان خاښ شو. د جګړې دپاره چې خلکو غوښتنه نه ده چې عملیاتې وشي خصحي عملیاتې وشي که کېږي که نه کېږي او نو موږ ته د جواب روکړي نو موږ ویلې مړکی وچ پوه شه او حکومت هم ټوله ټاګي شروع کړل ټاګي کوي ټول بالکل هم کړي نه دي الوړي په سیمه کې پراته دي عملیات بالکل کینه په یو کلومیټر کې په ورغوډ سیمه وته په دغه طالبان دي ورته
څمکنیو ښار ته بې ځایه شوي کورنیو شمیر د سیمې اوسیدونکي تر 200 پورې یادوي. حکومت رسمي سرچینې دغه شمیره نه ده تایید کړې خو د څمکنیو اوسیدونکو په خبره د جانخیل او څمکنیو لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې د جګړې له ویرې بې ځایه شوي د ځایونو نشتوالي له امله د نورو خلکو په کورونو او حجرو کې میشت شوي دي. څمکنیو ښار ته ور بې ځایه شوي یو کس د ټلیفون پر لیکه د خپلې سیمې وضعیت ازادۍ راډیو ته داسې تشریح کړ.
د تکمنه ولسوالۍ د لوړی خولې اوسیدونکی یم. نوم حاجي رسول ګل. موږ کاډي د هغه بین البتلي د ډېر په بعد ول دي ور کورونا مړنګ شوه مولونه او خلک ملکي خلکو ته تقریب د زخمیان شو مړه شوه خو موږ خو د حکومت او طالبان اعلان نه کی چې ور کاډي وبسه موږ غټ وسله استعمالو او کاونه د مسؤلیت د تاسې په غاړه دي. یاره د لوړی سیمه د اوسر روان دي پرونه راسي چې کمی زم چې وسه شپږ سو کورونا بر وتلي او لګیا دي ورګولنه
نوموړي دا هم وویل چې په سیمه کې عملیات نه دي شوي او بې ځایه شویو خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي او ګڼ شمیر یې په څمکنیو کې د سرپنا لپاره ځایونه او خوراکي توکي نه لري. د پکتیا والی وان نقیب احمد اتل وویل په لویه کچه نظامي او ملکي اداره هڅه کوي چې د جانخیل ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو وضعیت نرمل کېدو لپاره اقدامات پیل کړي او ډېر ژر به له سیمو بې ځایه شوي خلک خپلو کلیو بانډو ته له مرستو رسولو سره ستانه کړي.
امنیتی پلان جوړ شوی دلته به عملیات کېږي او هېڅکله به امنیتي ځواکونه دغلته مخالفینو ته د دایمي اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړي او انشاءالله چې په ډېر کم وخت کې به دغه عملیات ترسره شي او دا سیمه به په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکه شي او موږ د سیمې ولسونو ته ډاډ هم ورکوو چې دا ور به دوی انشاءالله خوندي موږ دوی ته اعلان کوو چې په ډاډه توګه خپلو سیمو ته بېرته ستانه شي او دوی سربړی نمرستې ترسره کړي.
دای دا نه وایي چې تردمه دوی څه کړي دي خو وایي ملکي او نظامي ادارې به ډېر ژر د خپل پلان په عملي کېدلو کې بریالۍ شي. درې ورځې کېږي چې د پکتیا جانخیل ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې او تردمه یې په لاس کې ده او د خبرونو له مخې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته په نښتو کې ګڼه مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
د داود تپان راپور مو اوریده. هغه سلګونه افغان کورنۍ چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله خوست ته کډه شوي وایي چې دوی سره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا هیڅ راز مرسته نه ده شوي. دوی له خپلو ستونزو هم شکایت کوي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له دوی سره خبرې کړي.
له وزیرستان هغه سلګونه افغان کورنۍ چې ډېری د افغانستان د کندوز، بغلان، پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي دي او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله دوه کاله وړاندې خوست راغلي وایي چې دوی سره د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ لخوا هیڅ ډول مرستې نه کېږي. هغوی د پاکستان له حکومت نه هم غواړي چې له میرانشاه او د وزیرستان له نورو سیمو څخه د دوی د مالونو د راوړلو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي. له وزیرستانه راستنه شوی افغان کډوالو یاد غوښتنی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریک کړي. د جنت ګل پلم د کندوز یو تن اوسیدونکو ویل چې
د ضرب عذاب په پریشان کې زره غلای احمد کارټونه درو د یو سیار کارټونه دي د ملګری ملتو موږ آ کارټونه هم را سره دي او زموږ مالونه ټول دکانونه مو ټول په میرامشاه کې ضبط پاتې دي. موږ د پاکستان د چارواکو نه دا غواړو چې په بلې باندې مجلس وکړي پایه چې موږ په غور امریکا وکړي چې ضرب عذاب را شروع کړي موږ مالونه د ډیر شکالو دالته پاتې دي ته موټر نیولې ته دکان مو ګرځ غون پاتې دي.
د آزاد خان په نوم د پکتیکا د نکی ولسوالۍ اوسیدونکو چې لخپل کورنۍ سره دوه کاله مخکې له وزیرستانه راغلی وای
موږ دا غوښتنه لري د یونیسیار ولنه د افغانستان کډوالې مشرونه نه چې کیم په پاکستان کې کریټینه موږ تر کړی شوی دی چې دا خیل افغانستان کې موږ ته دوتار خلوص کړی شي موږ دا کارټ واري کارټ آل تر تکینسل کې موږ ته پرچیرو کې اکی زمرسته موږ ته داخل افغانستان کې روکړی شي.
د رحم الله په نوم د کندوز د مرکز اوسیدونکو چې نوموړی هم له وزیرستان خپل کورنۍ سره راستون شوی وایي
موږ داسې غواړو د ملګرو ملتونو د افغان ماجرونو د ملګرو ملتونو چې موږ ته د پاکستان ته د ادمو کوشش وکړي چې دا لار در ته خلاص کړي چې موږ خپل سامانونه راو نو موږ ته داسې وکړي چې د پاکستان کې کوم پاکستاني ماجرون ته مرسته ورکول کیږي نو هغه د موږ تم اواله سي موږ دلته نه مزدوري شته نه کاروبار شته په لس روپۍ یو کور ده.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د راستنه شوي افغان کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او له عمل دا په ګوته کوي چې د کورنیو د راستنېدو پر مهال ځانونه یونیسیار سره نه دي ثبت کړي.
د هغوی دلیل دا ده چې د یونیسیار اصول او قوانین دا دي چې هر کډوال چې خپل هیواد ته رسنېږي باید په هماغه وخت کې په کوله کې یا په نور اړوند ځایونو کې چې دوی دفترونه لري په هغه کې ثبت او رجستر شي تر څو دوی ته معلومه شي چې دا واقعا یو کډوال و خپل هیواد ته رسن شوی او د دوی لپاره مرسته وشي. ولې اوس دغه ستونزه ځکه رامنځته شوې چې دوی په هماغه وخت کې ثبت شوي نه دي ولې بیا هم موږ هڅه کړې چې د آی او ایم او نورو خیریه موسساتو لارې همدا ډول د خپل دولتي امکاناتو لارې د دوی سره تر یو حده پورې مرسته وکړو.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د دې پوښتنې په ځواب کې چې په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو ته هم د پخوا په پرتله مرسته کمی شوې وویل چې د یونیسیار د اصولو سره سم هغو کورنۍ ته چې د بایومیټریک سیستم ته داخل شوي په منظم ډول مرسته ویشيږي خو هغه کورنۍ چې دې سیستم ته ځانونه نه داخلوي ځینې نورې مرستندوی ادارې ورسره په لږه اندازه مرستې کوي. مبارز زدران په نړۍ کې د مهاجرتونو روان بحران هم په افغانستان کې کډوالو ته د یادو مرستو د کمېدو له مهمو لاملونو څخه بولي.
د ازادۍ راډیو خبرونې او قدرمنو اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان ته غوږ شئ.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په هیواد کې د امنیتي وضعیت تر څنګ په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي وسلوالو طالبانو د جانخیلو ولسوالۍ په نیولو سره غواړي په پوله کې یوه بله جبهه پرانیزي. په مطلب کې د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویل سوي د جانخیلو ولسوالۍ له نیولو وروسته د طالبانو تمرکز د څمکنیو او پټان ولسوالیو پر نیولو دی او د وسلوالو هدف دا دی چې حقاني شبکه افغانستان ته راولېږدوي. بلې خپلواکي ورځپاڼې سرنوشت لیکلي افغان ځواکونو په ننګرهار کې نیولې سیمې بیرته د عش وسلوالو ته خوشې کړې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د شنبې په شپه افغان ځواکونه یو دم له دغو سیمو پر شا سول یادو سیمو ته اوس بیرته د عش وسلوال راغلي دي. ورځپاڼه لیکي د عش وسلوالو د یادو سیمو خلک پر مرګ واخلي او د ځینو مالونه یې هم لوټ کړي دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي حکومت ژمنه کړې وه چې د قومي تړون پر اساس به شینوارو کې 400 کسیز وسلوال ځواک جوړوي خو حکومت له کوم پلان پرته له دې سیمې وتلی. بلخوا کابل چاپ یو شمیر نورو ورځپاڼو پر نورو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي په هلمند کې د توکو بیې 50% لوړې سوې دي. وړاندې په مطلب کې یادونه سوې دغه ولایت غځېدلې لوی او مواصلاتي لارې له درې اونۍ راهیسې د خلکو پر مخ تړلې دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې له ډېری ولسوالیو سره اړیکې پرې دي. وسلوالو طالبانو د ټلیفوني شبکو فعالیتونه بند کړي د ولسوالیو له هله څوک نه خبرېږي. ورځپاڼه کاږي د هلمند په زیاتو سیمو کې خلک له اونیو راهیسې په محاصره کې بند پاتې دي چې له کلیو او کورونو د وتلو اجازه نه لري.
سمنګ غاګله ازادې رادیو اوري او اوس هم له هلمند ولایت څخه ځنګړی راپور لرو. لدریو اونیو رئیس د لشکرګا خار محاصره ده او اوسیدونکو د قیمتونو له لوړوالي څخه سخت پاندېښنه کړې. په لشکرګا کې د خوراکي موادو قیمتونه تقریبا دوه ځلې لوړ شوي دي. د ولایتي شورا وکیلان وایي چې لشکرګا په تیرو لسو کلونو کې پا په تر ټولو بد وضعیت کې دی. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای د موضوع په اړه د راپور برابرولو لپاره د لشکرګاه ښار واټونو او کوڅو ته وتلی.
د ښار په بیروبار کې تغیر نه دی راغلی. د وسایلو او خلکو شمیر به ځکه تر پخوا ډیر سوی وي چې د نادلي ناوی او ګرمسیرو ولسوالیو د نامنیو سره په زرګونه کورنۍ لشکرګاه ته راغلي دي. که څه هم ډیر کسان د خوراکي توکو د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د هټیوالو بازار بد نه دی، سودا یې کیږي. که څه هم پلاستیک ګاډیو او کراچیو کې د توکو خرڅلاو ډیر سوی دی، خو په ځینو جادو کې یو شمیر پاخه او پخواني دوکانونه تړلي دي. درې اونۍ پوره کېږي چې د ولسوالیو په شمول د لشکرګاه کندهار ترمنځ لویه لار د نارسراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده، ځکه خو د ډیرو توکو په بیه کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی. د ښار اوسیدونکي او د نامنیو څخه لشکرګاه ته راغلي کسان دکان په دکان ګرځي، څو ځایه توکي بیه کوي، خو لکه چې ګران دي لاس یې نه پلګیږي. د لشکرګاه ښار یو اوسیدونکی او د خوراکي توکو دکاندار ناصر وایي لکله چې ښار کلا بند سوی دی، سودا کمه سوې ده. ناصر ازادۍ راډیو ته وویل تر هغو چې لار بنده وي د کندهار څخه نور توکي نشي رانقلولی.
ولا و شان خو ګران سوی دی، نو ښار خو بند دی، ښار شاوخوا مسیره دی، د نور ولایتو څخه توکي نه ورته راځي. خوراکي توکي خامخا شان ګرانیږي. د مثال په ډول کچالو په خوامن په شپېتو په اویا او په پنځه شپېته افغانۍ، عثمان په سل افغانۍ په یو سل لس افغانۍ ورکو، ځکه موږ ته نور توکي نه راځي چې موږ خرڅ کړو. د نور ولایتو څخه نه راځي، دغه شان یې خرڅوو، مجبور شته غونې پورته کړو. سودا یې هم نشته، خلک راځي صرف ماسک به وي، من په څو دي پلانکې شي په څو دي، سوداوی نسته.
سره لدی چې وسلوالو د ښار په 15 کیلومتری کې څنګهونه نیولې دي او لشکرګاه ښار د ټولو خواو ماسره کړې دي، خو بیا هم د نامنوی څخه په تیښته کورنۍ دې ښار کې سرونه پناه کوي. که څه هم دغه کورنۍ تر یوه بریده د ښار د خلکو پر روحیاتو شاغزه کړې ده، ځکه لشکرګاه د خلکو او وسایلو ډک معلومیږي، خو د مرستو او امن په اړه د بې ځایه سو کورنیو هغه خوبونه لکه چې رنګ نه راوړي چې دوی دې ښار ته لیدل. د نادالي او ناوې څخه دوه راغلي کسان وایي کار نسته، پیسې هم نه لري او د خوراکي توکو بیې هم د ورځې نه بلې ته لوړیږي.
زما نوم ګل آغا. دې سره خلک ډېر په مشکل کې دي او لارې بندې دي، څو تر څو به دا وضعیت خراب دی. دکانداران ته چې وایي چې مانا دا ولې داسې ګراني ده، ول ډول لارې بندې دي، موږ هم بیا کار یو په یوه ګوله ډوډۍ پسې اریان یو، څه وکړو؟ مانا وضعیت به دا خراب دی، حکومت یې دا ته پاملرنه وکړي.
موږ د نادالي سره راغلي یو، مرستې ته اړتیا لرو، بل شي ته اړتیا لرو، خو موږ اریان څنګه ژوند په دې ښار کې وکړو؟ پیسې هم نه لرو، پیسې هم ځکه وشان مو هلته پاتې سوله، نور جایدادونه هغه کوم کښتونه چې په کرل بزګرۍ مو کولې هغه هم پاتې سولې. نو وساریان چې څه وکړو؟ په دې ښار کې هم کومه خواري نشته چې ویکو. یو من کچالو هغه دې درې چنده سوي دي، موږ دکانداران ته وایي دا شان ولې د ګرونې ګران دي، هغه راته وایي چې لارې بندې دي، موږ شی نه سو راوړلې دي، کومې خواره او دغه شی چې ستا په دغه بازار کې دغه دلته ویلې کوو، نور کوم نو جنس موږ نه سو راوړلې، لارې ګرد سره دغه دي.
د ښاروالۍ مامورینو سره لدی چې دکاندارانو ته نرخنامې ویشلي دي، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل تر هغو چې حکومت د کندهار او هرات څخه د توکو د انتقال زمینه برابره نه کړي، دوی په صحیح ډول پر دکاندارانو نرخنامه نشي تطبیقولی. د ولایتي شورا وکیل حیات الله مایار وایي لشکرګاه دغو کورنیو لپاره چې د امن او مرستو په فکر یې ځانونه ور ورسول په زندان بدل سوی دی. دول که حکومت دروان ناورین بشری اړخته اوس جدي پاملرنه ونه کړي، بیا یې خبر ترتوان لوړیږي.
زه وایم د ښار اوس هغو خلکو ته دغسې سوی دی چې مطلق د یو زندان دغه ورکوي ورته، یعنی په ښار کې دی د ښار څخه یوې خواته نه سي وتلی، نه ولسوالیو ته تلی سي، نه بلې خواته تلی سي، او د کورو د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي خلک، یعنی د مختلفو ستونزو سره زموږ خلک مخ دي او هیڅ نوه توجه د دولت لخوا څخه دوی ته نه ده سوی.
ول کې شرط د دې ورستوي نامنوي لامل نږدې څلور زر کورنۍ راغلي دي چې تر اوسه د زور په شاوخوا کې کورنیو مرستې ترلاسه کړي دي او پاتنور یې چې په خپلو پیسو د ښار د ګرانو سو توکو درانولو توان نه لري کومکونو ته سترګې په لاره دي. در رنجرونو او لوی ټانګونو څخه ډک دې ښار کې بند پاته ډیر عادي کسان هم د خپل راتلونکو ورځو په اړه تشویش کوي. هغه کورنۍ چې د خپلو کلیو او کورونو څخه د ناامنیو په خاطر راغلي دي هم بیرته کورونو ته د ستنېدو لارې نه لري. د بوس په نوم هوایي میدان ته د ناامنیو د نږدې کېدو سره په اونۍ کې دوه ورځې د کامیر هوایي شرکت راتلونکي پروازونه هم تر امرسانې پورې ځنډېدلي دي. کتونکي وایي که د ولسوالیو تر څنګ د ښار په څنډو کې ناامنۍ داسې دوام وکړي او لشکرګاه ته د نږدې کرل سوو زراعتي محصولاتو موسوم هم پای ته ورسېږي، نو هغه وخت به حکومت ته په لشکرګاه کې د رامنځته سوي بشري ناورین او لوږې مهارول اسانه او د څو ورځو کار نه وي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي د ملي وحدت حکومت رهبران په درېمه ناسته کې په یو شمېر مهمو مسایلو هوکړې ته رسېدلي دي. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون ټینګار کوي چې د انس حقانی په څېر یو شمېر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم سي. د اروزګان چارواکي وایي وسلوالو د دغه ولایت د چورې ولسوالۍ پر لاره 15 مسافر له موټرو کښته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 85 وسلوال وژل سوي او 23 تنه نور ټپیان سوي دي. د یمن امنیتي چارواکي وایي په ادن ښار کې یو ځان وژونکی بریدګر نن د یو موټر په وسیله چاودنه کړې ده او 9 او 25 حکومت پلوه ځواکونه یې وژلي دي. د سوریې په شمالي منبج ښار کې د دې هیواد تازه دمي کورد وای پی جی جنگیالي ځای پر ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې پوځ او د ترکیې په ملاتړ سوریې یاغي ډلې هلته نږدې د جګړې تیاری کوي. له امریکا سره د اروپایي اتحادیې د سوداګرۍ د خبرو مشر مرکچي ویلي چې د جرمني د سوداګرۍ د وزیر دا خبره چې دغه مذاکرات ناکامه سوي دي له مبالغې ډکه ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف نن د اگست په 9 نیټه برلین ته سفر کوي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ازبکستان کابینه نن ویلي چې د دې هیواد روغتیایي متخصصین غواړي د ولسمشر اسلام کریموف بشپړ روغتیایي کتنه دی وسی. د خبرونو پای
او سم په مکړه اقتصادي خبرونو ته
سلام. دا هم اقتصادي خبرونه. په کندوز کې د افغانستان او تاجکستان نخلوونکي د الچین پل د ویجاړېدو له امله هر ورځ سوداګرو ته له 2 تر 3 لک ډالرو زیان اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د الچین پل د ویجاړېدو له امله د پله دواړو غاړو ته د افغان سوداګرو سلګونه په تازه میوو او سبزیجاتو بار کنټینرونه بند پاتې او مالونه یې خرابه شوي دي. د ښاغلي الکوزی په وینا د رامنځته شوې ستونزې له امله نه یوازې سوداګرو ته بلکې دولت خزانې ته هم هر ورځ په لکونه افغانۍ زیان اوړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وایي چې افغان دولت باید د یاد پل د بیا رغونې په خاطر جدي او بیړني ګامونه پورته کړي. د کرنې وزارت مسولین وایي چې د زعفرانو کښت افغان میرمنو پر اقتصادي ژوند ښه اغېز کړی دی. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان هغه سیمې او ولایتونه چې د زعفرانو د کښت لپاره مناسب چاپیریال لري د دوی د ځانګړو پروګرامونو له مخې د زعفرانو د کښت په خاطر له ځایي کروندګرو سره شوو مرستو ښه پایله ورکړې ده. ښاغلي راشد وویل چې د زعفرانو د کښت او پروسس په برخه کې تر ټولو ډیره ونډه د ښځو ده. په تېره هغه ښځې چې له ناسم اقتصادي حالته ځورېدلې، خو د نوموړي په وینا چې اوس یې اقتصادي وضعیت ښه شوی او په خپلو وندو کې د زعفرانو په کښت راټولونه او پروسس پوښتنه دي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجۍ قزاقي اوړه 290 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی اوړه 280 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2440 افغانۍ، یو درې نیم منې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1030 افغانۍ. دا هم د نن ورځې د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ توکو بیې. یو لیټر پېټرول تیل 40 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ، یو کیلو ګاز 40 افغانۍ. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 63 افغانۍ.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو په سوشي بو کې نیمه ناری د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام او له هغه مخکې د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه حیدری ورورولی د لغمان نلی کې که حق حقدار ته ورکړل شي او کار اهل کار ته وسپارل شي نو هر څه به سم شي. گرانا دا گران کارنه دی خو چې د افغانی جامع په پوهانو او د پوهانو او نظریاتو ته رسیدگی وشي. زهرا محب لزابل علی کی د ارګ او اجرایی ریاست اختلافات که د لند محل لپاره حل شي خو په اوږد محل کې به بیا د مشکل ضرور رامنځته شي. شفیع الله لیلی زای له کندهار علی کی زما په نظر د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ پریکړه نشي کېدای ځکه دوه کلو تجربه دا ثابته کړه چې هر یو د خپلې ګټې په غم کې دی. عبدالرحمن له کندهاره له پنجوایي ولسوالۍ لیکي دواړه مشران دي ژر یو د حل لاره پیدا کړي، هسې نه چې بیا یو وار جان کیری ته ارتیا پیدا شي. او شفی جان زدران د خوست له ندر شکوټ ولسوالۍ څخه لیکي که دواړه مشران افغانستان او د خلکو خدمت دی هدف وي نو هیڅ مشکل د دواړو ترمنځ نشته. دا د پام وکړئ د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته.
یو کلی زر غاگونا
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د ځوانانو ترمنځ د سیمه ایز شورا خبره یاد شوه چې ځینو یې حتی نوم هم نه و اوریدلی. دا چې دا خبره به بیا هم یادیږي او کنه د ډرامې په دې برخه کې به یې واورو.
لکه چنګورو ته د نورو نه صبر ونه کړ راولش کول
د جمیل مورې ډیره بې صبري مې نه ده کړې. انګور پاخه دي، ها ته دا څو دانې خولې ته واچوا ښه خواږه شوي دي.
زه خو دې انګورو ته سم پاخه نه وایم. نظر لښ انګورې ته کله راغلې باغچې ته؟ جمیل او عایشه څه شول؟
جمیل راځي چې نکه مور سره ده او عایشه مې مور ته ورغله.
خیر سی دم از گرهای باغچه که چای دیر که خوان کری
موری ننمو دناش زی بدل شوه.
هو جمیل زویا رازا دیخوا نن دی غلطی چای لیلان دی ناستیو.
خا خا داری دار اغلم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جمیل پخیر اغلی زویا نن لکه چی لکانو نوخت را اغلی.
خیر سی پلارا نه لوازی فینا پا وقت را اغلم. بار میله سعید دی سره په یو موضوع خبرې کولې.
خا اما د تورا په موضوع خو بم خبرې نه کولې.
ته څنګه پوښې پلاره؟
ټول کلی دی سره خوره ولای په دې خبره. دلاور خان هم ورسره.
دلاور خان خو په ډېر نری باد هم خوري، هغه کله د دې خبرو سره جوړ دی.
دلاور خان یوازې نه دی، زه هم د دې خبرې په طرف نه یم. دا شورا بیا څه شی ده؟ موږ پی څه وکړو؟
هو جمیله زویا چې خلک یې نه خوښوي نو ته یې څه کوې؟
نو خلک خو د یو ځل پوه شي چې دا شورا څه شی ده، بیا دې د خوښې او ناخوښې خبره وکړي.
ته هم ښه وایې زر لښتین ګورې، رښتیا هم نه پوهېږو تر اوسه چې دا سیمه ییزه شورا څه شی ده.
پلاره څنګه درته ووایم، بس دا زموږ د کلي جرګې ته ګوره، داسې یو شی دی.
نو چې داسې ده څه یې کوې؟ خو هغه د جرګه لرونه.
هو مور دې ښه وایې.
مورې شورا د ټولو کلیوالو په ګټه فیصله کوي، او بله دا چې رسمي بڼه لري، په هغې کې صلاحیتونه معلوم دي او هیڅوک په خپل سر بې ځایه کار نشي کولی.
رسمي بڼه څنګه؟
د ولسوالۍ په مرسته موږ سیمه ییزه شورا درلودلی شو، او د شورا وختنه باید مو خپل لولسوالی نه وکو. هغوی راځي ګوري چې موږ دې شرایطو ته برابر یو او که نه.
شرایط څه شی دي جمیله؟ تا خو سم ځان پوه کړی، اوس یې موږ ته هم ووایه.
په کلي کې باید 25 یا له هغې زیات کورونه وي، او بل د سیمه ییزې شورا جوړښت په انتخاباتو سره کیږي چې رئیس، منشي، معاون او خزانه دار باید د خلکو په رایه سره وټاکل شي.
ښه، بیا به رواني رایه به ورکوو؟
هو، همدا څلور کسه د خلکو د رایو په اساس انتخابیږي.
جمیله، په دې شورا کې موږ ښځینه ونډه لرو؟
هو، څنګه یې نه لرئ؟ د ښځو زور څوک لري؟ په مشورتي کمیټه کې به ښځې هم برخه لري.
ته ښه دی جمیله زویه، لکه چې دا وړی شړی نه شوه. تا ویل چې سیمه ییزه شورا جرګې ته ورته ده، دا ښځې بیا پکې له کومه شوې؟
د ښځو ګډون په شورا کې زموږ په ګټه دی پلار جانه.
نه نه، بس دی، په خبره ورسېده. د ښځو ګډون نه څه ګټه لرلای شي؟ دلاور خان هسې مخالفت نه کاوه، دا امکان نه لري چې دا شورا دې جوړه شي.
یاره دلاور خانه، بختورې چې ندیم غوندې ورور لري.
کور دې ودان غوث الدین کاکا.
غوث الدین کاکا، هر سړی چې ورور ولري بختور وي. یاره نعیمه ډېر بلا سړی، غوث الدین کاکا دې خپل کړه.
یاره لالا، خو په ډېره سختۍ مې په ومنله چې له هغه کسانو نه چې معلم صاحب ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته شکایت وکړي.
هو، ځکه چې یوازې تا راته وویل چې ولسوالۍ ته عرض وکړه، نورو ټولو عزت او غیرت راته مخکې کوو چې دا ښه کار نه دی. او بله دا چې ویلې ډېرې منډې را منډې لري.
ما په غوږ وهې غوث الدین کاکا، د ټولو په مخ کې دې ما سره دا ومنله چې ولسوالۍ ته به عریضه نه کوې.
هو هو، له دې خبرې خو منکر نه یم.
او دا دې هم قبوله کړه چې مېرمن به دې نور ښوونځي ته د درس ورکولو لپاره نه ځي.
لالا، اوله خو غوث الدین کاکا په ما باندې ډېره غوسه وکړه، زما خبرې راته په خوله کې وچه کړه او رانه پاڅېد. ویل نه، بس نه منم، خو زه ورته کلک شوم چې معلم صاحب باید مکتب ته لاړ شي.
هو رښتیا وایي، آخر کانې کړم.
او نه یم وروره، تا خو ورسره مرسته وکړه، ځکه ستا د خپلې لور کې صدر په یاد شوه چې ملک ستار له واده نه وروسته فرزانه له درس او ښوونځي نه منع کړې وه.
یاره لالا، هغه باندې د واده و نکاح نوم مږ ده، یو لس جنۍ ده.
موږ خو له هغه وخت کلي ته کډه نه وه راوړې چې ستا د لور فرزانې نکاح یې کړې وه.
کاکا، هغه نکاح نه وه، خپله قاضیانو مو ویل چې یو خو جلۍ ډېره وړه وه، بلکه وړم نه وای، هغه مو واده ته مجبوره کړې وه، ځکه یې نکاح نه ده شوې او نه کیږي. او بل دا چې د ستار خان زویم خامه خوله هلک و.
پرون مو یوه پوښتنه رانه کړې وه، د چا په یاد ده؟
هو، خود مو په یاد ده. موږ ویلي وو چې دا شورا څه شی ده.
بیا ما مو ویل چې زه به د شورا په هکله پوښتنه وکم، بیا به یې درته ووایم.
ښه، بیا دې پوښتنه وکړه که نه، زر لښتې.
هو، اوس یې درته وایم. ځینې غټ غټ ټکي به یې په تخته ولیکم چې ښه مو په ذهن کې کښېني.
او ښه دی، زه هم پرون نه وم، سمه به پوه شم.
سمه ده. سیمه‌ایزه شورا،
پرون خو ګلپری یوازې شورا ښودلې وه. زر لښتې ترورې، تا خو یو بل څه هم ورسره لیکلي، سیمه‌ایزه.
هو، شوراګانې څو ډوله دي، خو دا جمیل دی چې کومه شورا ښیي هغه همدا د کلي سیمه‌ایزه شورا ده. هو، همدا شورا هغه وخت جوړېدای شي چې په یو کلي کې 25 یا له هغې نه زیاتې کورنۍ ژوند وکړي.
موږ خو شکر له 25 کوره زیات یو.
هو شکر. او د شورا اجرایوي څلور غړي رئیس، معاون، خزانه دار او منشي د خلکو په رایې سره انتخابیږي.
او دا اجرایوي غړي لا پسې څه دي؟
هغه کسان چې په شورا کې صلاحیت ډېر وي او باسواده وي، د خلکو ستونزې ولسوالۍ او ولایت ته رسوي.
یعنی چې انتخابات به کیږي؟
هو، انتخابات کیږي، او دا انتخابات د هغې برخې په مرسته کیږي کومه چې دا سیمه ییزې شوراګانې ورپورې اړه ولري.
ښه، نو ټول کارونه به همدا څلور کسان کوي لکه د جرګې مشران؟
نه نه، ټول کار هغوی نه کوي، ډېر نور کسان هم پکې وي او د جرګې سره هم ورته والی لري.
ښه، په خبرو کې مه ورلېږئ، پرېږدئ چې پوښو چې آخر دا سیمه ییزه شورا څه شی ده.
خیر یوسې شفیقې، ښه، د شورا بله برخه مشورتي کمیټه ده، یعنې هغه کسان چې مشورې ورکوي. او بله خبره دا چې په دې برخه کې ښځې هم برخه اخیستی شي او د ښځو شورا هم وي.
ښځه به څنګه ښه اوچاته شاملې نیولې وي او په جرګه کې به ناستې وي.
وی د ښځې په جرګې او شورا څه؟ ښه، خبرې مو خلاصې شوې. زه به موس یو څه ووایم چې زموږ ټیکریم د نارینه وو له شاملو کم نه دی. دې کې خو کوم عیب نشته چې موږ هم په شورا کې ګډون وکړو.
هو رښتیا وایې زرلښتې، کور دې ودان چې د شورا په هکله دې راته وویل. خو ګل پري جانې، خوبونه مه وینئ، دا خبرې او زموږ کلی لرې دي. خپل درس به ووایو.
درس به مو وایو، کورنۍ دنده به مو ګورم. خو داسې مه وایه چې زموږ کلی له دې خبرو لرې دی.
سمه ده، نه وایم.
کتابچې مو خلاصې کړئ چې اول مو کورنۍ دنده وګورم.
سمه ده.
سلام علیکم خدیجه.
و علیکم سلام نسیتی.
ولی درست خدیجه، یو بلا تکه یو مروا چوا
دوتا نروار می نفخیگی تو پور را سر اخلاق وان کوی نه را وقت مازی که دی زندنی نتولم.
خیلی خدیجه، سه خبره ده چه دست مالنگ پسی سندری وایه لکه چه کم کش گلدی بر تا خیسته که سنگه.
نه هستی ده سندره میخلی در اخلاق.
نفیسی چه سنگه ای؟
از خوبی خیدر تا کمایم کورتم در نغلم.
نه خیر دی خدیجه، کله در نه نکوم.
باور وکه، هر وقت میده پختنه کوله. چی که نفیسته ده خوندی کارونه سنگه شو؟
خدیجه، ده من سر دی کارونه لده را خبگان آخر نروغه شوم. کور که ملیه و سرم سما خبره خلیتا نرتلا.
اوش، از خوشی چه اغل انجیم ختم شوی. او خبرشم چه اغا بدبختان و اختر در که و بندین شو.
خو، دی زرمینه خوان نهیم تا دی خدای خیر ورکی. دی عبدالله پلار سره دیرم راسته وکړه. کنه هیغه خو ما تا ویلی و چه بسته نور خونزی تا مزه.
نایم بندم دورت را غلی و فرزانه لوری پا دی کام آور پا زورا واده شوی و اولا خونزی ایم ویسته و
هو بی خبره ایم جا اولا دسی مورا و پلار نچه دی اولاد درس و تعلیم غمور سره وی. فرزانه دیره لایق جلی ده، خونزی که زما شاگردم ده.
ها ها، تی درس ورکوی بخته وری؟
هو، خونزی تا چی لارم شاگردان می دیر خوش حاله ول.
هی نفیسی، تو خود دیر وقت خونزی تم لار نری؟ لکه را خوبه نیو بیسی؟
نه نه، خود درسونه می دیر شا تا پاتی دی، زدکه اون کم لدرس پاتا ول.
وی، نفیسی اغا سازوی نده؟
وی، دابدلا والی من دیرا بایی، خدای دی خیر کی؟
اوریدونکو، آیا تاسو کې څوک د سیمایز شورا غړی دی یا هم تاسو سیمایز شورا لرئ؟ که مو جواب هو دی، نو د دې ډول فعالیتونو ګټې به سوي. مهرباني وکړئ خپل نظریات را سره شریک کړئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 0 0 0 1 0 0 1.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې نږدې وختونو کې یو مور په دې خاطر د خپل کورنۍ لخوا ووژل شو چې ولی لور زیږولې و. ځینې افغان کورنۍ د لور په زیږیدو له مور سره تاوتریخوالی کوي چې ولی لور زیږولې ده.
شوارم برما گفت که اگر ته خپل دختر بود ما تراویک شم.
در دختر کلانم تولد که شد ملت خوردم. چرا دختر شده؟ 3 روز گوش نماندیم در زچگی.
د موضوع پاره ډراما هم لرو. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د انساني تاریخ غړي پانی له خزو سره د مختلفو ظلمونو په تور تور شوې دي چې په حقوق کې یو هم د جنسیت موضوع ده. موږ لولو چې په اکثرو ټولنو کې نارینه ماشوم ته د انجلۍ په پرتله ډیر ارزښت ورکړل شوی دی. خلکو تل هلک ته په ښه نظر او انجلۍ ته د ضعیف او کمزوري موجود په سترګه کتلي او تر خپله وسه یې ظلم او زور زیاتی ورسره کړی. د نجونو ژوندي ښخول د عربو د جهالت په زمانه کې رواج و. دوی ته د لور پیدا کېدل شرم او ننګ ښکارېده او د دې شرم د پټولو لپاره یې په خپلو معصومو لورګانو خاورې اړولې. ګڼ افغانان هم چې کله یې زوی پیدا شي ډېره خوشحالي کوي، خو د لور په زیږیدو غم او خفګان ښکاره کوي. په اکثرو افغان کورنیو کې د لور پیدا کېدل په وی پیلېږي. آن په ځینو مواردو کې کوچنی ماشومې ته د شومې، بدقدمې، سپیرې او بدبختې نومونه اخلي او شیدې نه ورکوي. مور سره په دې خاطر چې لورې زیږولې د مرګ تر حده تاوتریخوالی کېږي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د موضوع په اړه ډرامه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
څنګه شو ولکه ډاکټر څه وویل؟
معاینات یې وکړل، ویل چې ماشوم جلی ده.
لور ده؟
او د دې بدبختې هر ځل لور پیدا کېږي. د خلکو د خندا یې کړم.
او زویه، دا سپیره وه چې سپیره یې په نس کړه.
مورې، بلې دې خبره کوم، ډاکټر ویل درانه کارونه مه پیکوئ او ښه خوراک ورکوئ.
اوهو، ښه خوراک؟ څه زوی خو یې په نس نه دی چې ښه خوراک ورکم. ونجلۍ،
څه دې ویل موري؟
هله هغه د واښو پن چې د میړه راوړی زرې بام ته وخیژوه چې واښه وچ شي.
بام ته؟
او کڼه یې که څه بلا؟
هغه خو دروند دی، تاوان راته کوي. ډاکټر ویل درانه شیان مه پورته کوه.
د شهزاده لورې، واښه زرې وخیزوه کنه بیا به درته ښه نه سي. عادي ته دي لکه چې ټول عمر نوکرانو پندونه خیزول، دلته نازونه کوي.
ښه، نیمایي به یې کم، نیم به یو ځل وخیزوم او نیم به یې بل ځل.
واښه مه بادوه، ټول یو جای وخیزوه. له څه نه دې څو سطله اوبه راویستې؟
15.
بلا دې ووهه په دې مړه خوله، ما خو دې اتو سطلو درته ویلي وو.
په سترګو مې تیاره تیاره کېده، راایستلی مې نه سوای.
ډاکټر صاحب څنګه ده؟
ما خو درته ویلي وو چې قوي خواړه ورکوئ او درانه کارونه مه پرېکوئ. ته یې رنګ ته وګوره چې لکه سواره تکه ژیړه تښتېدلې ده.
ډاکټر صاحب، ماشوم مې څنګه دی؟
ښه دی، خو که ته همداسې کمزوره اوسې نو د زیږون په وخت به له خطر سره مخامخ شي.
خدای دې دا اوس دواړه ختمې کړي.
که یې روغتیا ته پاملرنه ونه کوي نو خدای مکه مور او ماشوم به مو دواړه له لاسه ووځي.
د ډاکټر خبرې خو دې واورېدې، اوس خو لږ میوه او غوښه راوړه.
د څه لپاره؟
چې وی خورم او قوي سم، چې لور دې روغه پیدا سي.
هېڅ دې خدای نه پیدا کوي، د تا له راسه د زوی لایق هم نه شوم.
د ما څه ګناه ده؟ د دواړه اولاد دی.
زه یې زیږوم، د ما په ګیډه کې غټېږي.
زه به نو تا ته څه ووایم؟ ته دې خدای په کارونو کې هم ګوتې وهې.
چا ته وایي؟
تا ته وایم.
ته نو په سمه خبره نه پوهېږي. مورې څه وشول؟
څه وشول؟ خو هغه ده سپیره یې پیدا سوه.
پیدا شوه؟
هو.
ژوندی ده؟
هو.
ورځم او زندۍ کوم یې، په همدومره ورځ ځان دې خلاصوم.
غله شه نادانه، او ځان دې خون فیښتن کوې.
خیر، زه به ورسره ګورم. خدای که خو د خوشحالۍ مخره نه ووي.
ودرې وزویه، چې پردۍ ښځه خو ووځي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې چې کله د یوې میرمنې لور پیدا شي، د وهلو ټکولو تر څنګ آن د مرګ تر حده له میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي چې د یو څو همداسې پیښو یادونه کوو. د بغلان ولایت په ګذرګاه ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله د دې لپاره چې لورې زیږولې وه، د خسرګنۍ د کورنۍ د سختې شکنجې له امله ووژل شوه. دغې میرمنې شل ورځې مخکې یوه ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ په همدې خاطر وژلې ده. دیارلس سوه نویم کال د افغانستان په کندز ولایت کې وخه ځلدی کبله د خسرګنۍ لخوا وژل شوی و چې ولی دریم اولاد هم لور زیږولې وه. دا پیښه د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه او د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې د ښځو په اړه خپور شوی راغلی چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یوه فزیکي او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي. په کال کې 1.3 تر 2 میلیونه نجونې په دې خاطر چې نجونې دي د مور په نس کې له منځه ځي چې تر ټولو لوړ ګراف یې په چین او هند کې دی، او په کال کې 500,000 میرمنې د حملګۍ په خاطر خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځینو کورنیو کې هغه وخت چې ماشوم د مور په ګېډه وي، مور تهدیدېږي چې که د لور پیدا شوه بیا به درته ښه نه شي، یا ورته وایي که داسې د لور پیدا شوه نو کور ته به نه راځي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه وایي کله چې مې اولباري ماشوم په نس و، میړه به مې تل اختارونه راکول چې که د لور پیدا شوه نو مړه کوم دی. دا وایي ډېره به ویرېده او تل به یې دعا کوله چې خدای زوی ورکړي. اولباري حمل مې لره، خاوند مې راته وویل که ماشوم د نجلۍ وه نو مړه کوم دی. شپه او ورځ به مې ژړل او ډېرې دعاوې به مې کولې چې خدای هلک ماشوم راکړي. بیا خدای راباندې رحم وکړ، زوی مې وشو.
د بامیانو اوسیدونکي شابیبي د خپل سخت ژوند کیسه کوي. وایي د مینځواري په دوران کې د کورنۍ غړو ډیر ظلمونه پرې کول، او کله چې لور پیدا شوه نو خاوند یې ډوډۍ هم نه ورکوله.
د دختر کلان تولد
مشره لور مې پیدا شوه، خاوند مې ډیره وبهلم چې ولې د لور پیدا شوې ده. درې ورځې هیڅ خواړه نه راکول. خاوند به مې ډوډۍ خوړه او ما ته به یې ویل ستا لور شوې ځکه ډوډۍ نه درکوم.
په ځینو کورنیو کې هغه مور چې لور زیږوي د نورو سپکو سپورو تر څنګ وهله کېږي هم، چې دا ډول کړنې د مور په ژوند ډېرې ناوړه اغېزې کولی شي. نسایي ولادي ډاکټره وږمه حبیب وایي ډېری ځله دوی له ناروغه ښځې پوښتي چې څو لوڼې او زامن لري. که یې لوڼې زیاتې وي نو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي، ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون څخه وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډېرو خطرناکو حالاتو سره مخ کېږي.
زمونږ په شپخانه کې اته روزمره حتما یوه یا دوه واقعې داسې پېښېږي چې داسې ښځې دي چې د هغې دوه یا درې لورګانې وي، او کله چې څلورمه یا پنځمه کله چې بله وشي نو هغې باندې ډېر خفګان ښیي. ډېر پسته ولادت نه ډېر شدید خونې زیانې کوي د خفګان په خاطر باندې. په دې شپخانه کې زه داسې یوه واقعه مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه په خپله سکتې قلبي وکړه او مړه شوه. د همدې نه چې هغې نه پوهېږم شپږ اووه لورانې وې او بله لور هم وشوه، او د هغې د فامیل لخوا هم دا ورته ویل شوي وو چې موږ بیا تاپسې نه راځو، نه به ته بیا کور ته راځې که چیرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې 80% کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي، چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي او ځي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نواورو.
ځینې وختونه زموږ په روغتون کې لیدل شوي ځینې میرمنې چې لورانې ډېرې وي، خپله نوې زیږېدلې لور بې سرنوشته په روغتون کې پرېږدي او ترې تښتي، چې دا موضوع له عاطفي، اسلامي او انساني پلوه هیڅ ښه کار نه دی.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږیدو دومره په قهر وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي سپېڅلې وایي دا خپله د داسې یوه چلند قرباني ده. دا وایي په ما یې یوه میاشت نوم نه وایښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور پلار نه هم لور یم، نو ما ته همداسې قصه سوی ده، ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود، ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره د مور پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له سړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله چې د دې قصې نه خبره شوم، نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویې دنیا کې ما ته جای نه اوسي، زه دلته زوند وکړم. د دومره ما ته کله چې اوس هم راپیدېږي، زه ډېر ورباندې درېږم. ډېره زړه ما ته راځي، پوه شو تر اخره حتی اندازې پورې. اما به مې قصه راته کړی وای سره لدې چې نوم ما باندې یو مېس نه وکېښودل سوی، نو ما ته مې مور درې ورځې شیدې نه وې راکړې. اما مې ویل چې ما به تا ته تور شی دم وو، هغه به مې په خوله کې درته اچوو. دې خوی زما ګناه نه وه په دې کې، ځکه هغوی خپل قصد و قصور له ما نه ویستي. زه ولې هلک نه ده، ولې نجلۍ ده.
خوشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له مېرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 106